द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिव रेडियो दे
سلام شي قدر من اوریدونکو او خره خلاص دا وساته خبری خبرونه تاسو ته له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کوم نن د یک شنبه ورځ نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د جون د میاشتې 28 نیټه دا وخت شوې ده په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې 5 نیمه او دلته په واشنگتن کې د سحر 9 بجې دي ستاسو قربانی یوزه منزه شهید
او زه ارباب محمود
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای په هیواد کې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرۍ اډې جوړ شوې دي اخوا په قومي سملې کې د هیواد په بارنه تګلاره نیوکې شوې مخالفه ډلو ویلي پاکستان یوازې شوې دي
همې یی پتا نه چلتا کې پاکستان کها کھڑا ہے کتنی طاقت سے کھڑا ہے کتنی وضاحت سے کھڑا ہے
په افغانستان کې طالبان وایي چې د کندهار هرات په لوی لارې بیا د یو بس نه وویش مسافر یې غمل کړی دی
او د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری وایي د شام په اړه د امریکې په تګلاره د خارجه وزارت ناراضه مامورینو سره لیدو ته تیار دی د وزارت وایند وای د دې معنی دا نه ده چې جانکری د دغه دریز پلوی دی
سټی کی تاسو اوریدل وس غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل کا
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای افغانستان سره کړکېچنې اړیکې د هغه پالیسۍ او پریکړو نتیجه ده کومې چې د پاکستان تیرو حکومتونو د روس لخوا په افغانستان د برید په وخت خپلې کړې وې سرتاج عزیز د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل سما سره د پاکستان او افغانستان د تازه اړیکو په اړه خبرو کې وویل د روس په افغانستان د برید په وخت د پاکستان د لاسوهنې له وجې پاکستان ته 15 میلیونه خلک کډوال شو دوی ځان سره نشې توکې جوړلې او بیا په پاکستان کې هم بې ثباتي خپل کړه بلخوا په قومي سملې کې د هیواد په بارنه تکلاره مخالفو سیاسي ګوندونو سخت نیوکې کړې دي خو د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان په نړۍ کې نه دی یوازې او یو شمېر ملکونو سره په مختلفو پراجیکټونو کې مشترکه هلې ځلې کوي خو د دې سره سره پاکستان د خارجه چارو مشاور دا هم ویلي دي چې په هیواد کې د افغان کډوالو کیمپونه په پاکستان کې د ترهګرو اډې جوړې شوې دي
افغانستان د هلمند صوبې چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو نن یعنی د سه شنبه په ورځ د هرات او کندهار په لوی لاره د واشیر او ګرشک ولسوالیو ترمنځ د ګاډونو په لزګونو مسافر ښکته کړي دي او نامعلوم لوري ته یې تښتولي دي د پژواک خبري ادارې تر مخه وسلوالو طالبانو د ګرشک ولسوالۍ نه په تښتول شوو مسافرو کې 13 خوشي کړي دي او 15 یې شور سره اوس هم د هغوی سره دي چارواکو ویلي وسلوال طالبانو د یو بس او دوه ټرکونو نه کسان کوس کړي او تښتولي دي د هلمند پولیس د مسافرو د تښتونو دغې پیښې تایید کړې ولې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي تفصیلات یې سدي تاسو ته وړاندې کوي د ډیور جو خبریال حکمل روان په دې رپورټ کې
د هلمند ولی ویانو مرزوګ لا ډی وی رډیو سره په خبرو کې وویل چې لا یاد برمت شو مسافرو څخه تر دې دمه د خزو او مشومان په ګډون 13 آزاد شوی او 25 نور مسافر لا هم د طالبانو په ولکه کې دي
یو موټر دی ټیلر بار بارې موټر دی یو یو احمد 304 موټر دی 304 موټر دی چې په هم ډیر په خانه سوالیان د یو په لور د کابل یا کندهار دی پاجی بازار په سیمه کې د ګریش په سوال د سیمه کې د یو څو مخالفینو په خاطر سره راو شوې چې ترڅو درې و موټر دی د ځان سره کې لږ دی کله یو سات څخه بیا ماشومان او خدای او اتلس کې کې هغه دې طرف شکري دي سره درې موټرانو او دې شي تر راځو باندې تاسو ته ټول چا اوس موږ په منګولو کې
عمر زواک وړاندې زیاته کړه د وسلوالو طالبانو لمنګلو د برمته شو مسافرو د ازادي دولو پر افغان امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي او په خبرې ډیر ژر به برمته شوی مسافر وژغورل شي حکمل روان امریکا غږ دیو ریډیو کابل
د وایس اف امریکا دیو ریډیو دا
د کراچی خار په ګلشن اقبال سیمه کې د دوشنبه په شپه د احمدی ټولنې سره تعلق لرونکي ډاکټر په ډزو وژل شوی دی. د کراچی د ګلشن اقبال پولیسو ویلي ډاکټر چودری عبدالخلیق په ابوالحسن اصفهانی روډ باندې خپل کلینیک کې موجود و چې په موټر سایکل سواره نامعلوم وسلوال راغلی او هغه یې په هدف کړی دی. د پولیسو په وینا احمدی ډاکټر باندې په داسې حال کې ډزې شوې دي چې په سیمه کې د برک هم نه و. د احمدی ټولنې ویان سلیم الدین پخلی کړی 50 کلن چودری خلیق د شپې په 9:30 بجې ګلزار هجری سیمه کې په خپل کلینیک کې وژل شوی دی. د سلیم الدین په وینا د یوې میاشتې په موده کې د ننه د کراچی په دغه یوه سیمه کې دوه احمدیان وژل شوي دي. د مې د میاشتې په 15 نیټې ګلشن اقبال سیمه کې د احمدی ټولنې سره تعلق لرونکي داود احمد د خپل کور مخې ته په ډزو وژل شوی و. د احمدی ټولنې ویان سلیم الدین په دغه وژنه خپل غبرګون کې ویلی دی چې په ټول ملک کې د احمدیانو پر ضد د کرکې ډکه پروپاګندا روانه ده کوم چې د دغه ډول پیښو سبب ګرځي. هغه ویلي په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جوړې خامی تګلارې نیشنل اکشن پلان کې اعلان شوی چې د کرکې خوروونکي پر ضد به ګامونه پورته کول کیږي، خو نوموړي ویلي د احمدیانو پر ضد پروپاګندا په خلاص مټ روانه ده او هیڅ مخنیوی یې نه ترسره کیږي.
د پاکستان حکومت یو سرکاري شمیرنه نظر پوښتنه کې معلوم کړی ده چې پاکستان کې پلسو کې 4 کسان هغه په انتهایی غربت ژوند تیروي. دا وایي چې دغه شمیرنه چې یا نظر پوښتنه چې رامنځته شوې ده هغه کې وایي چې د بلوچستان کې د ټولو نه زیات غربت دی، ورپسې په قبایلي سیمې او بیا دغه شان د ملک نورې برخې شامل دي. هغه وایي چې په پاکستان کې غربت مختلف اړخونه لري او په مختلفو اړخونو نه مختلفو چارو نه په څوک پیسې نه لري، دغسې ښه ژوند نه لري، سبق نه لري او صحت سهولت نه لري. دغه مختلف اړخونه چې د خلکو په غربت کې زیاتوالی راولي دغه پیدا کړی دی.
د ملګرو ملتونو یو نوی سروې تر مخه ویل کیږي د یمن ډیره برخه خلکو د خوراکي توکو نشتوالي سره مخ دي. راپور وایي د دغې هېواد د نیمایي نه هم زیات شمیر نفوس د سخت لوږې سره مخ دي او ورته بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده. د دې تر څنګ ویل کیږي د تیلو کمی او د وارداتو د سختۍ له کبله دغه ستونزه رامنځته شوې ده. دغه جنګ ځپلي هېواد شاوخوا 90% خوراکي توکي د مارچ په میاشت کې وارد کړي وو، کوم چې یوازې 12% نفوس اړتیاوې پوره کړي دي. نور تفصیل یې څه دی تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار صدق جان په دې رپورټ کې.
د خوراک د تحفظ په باب له د عالمی ادارې آی پی سی د تازه معلوماتو نه معلومیږي چې د یمن د 200 انتظامی سیمو ځنی 100 سیمو کې د خوراک د کمی ډیره سنگینه مسله راپورته شوې ده او د ملک نیمه نزیاتي آبادای ته په هنګامي بنیادونو د خوراک رسولو ضرورت ته. په جنگ ځپلي یمن کې د تیلو او د خشاک د کمی او په درآمداتو د بندیزونو لګیدو له سبب هم د خوراک حالت ډیر سنگین صورت اختیار کړی دی. یمن د خپل ضرورت 90% خوراک د بهر ملکونو راغواړي او په مارچ کې چې څومره تیل او خشاک راغوښتی شوی و هغه صرف د 12% آبادۍ لپاره کافي و. د یمن حکومت او د حوثي یاغیانو ترمنځ د تیرو 100 کلونو راسې خانه جنګي نښتې ده، خو د کال 2015 په مارچ کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د جوړ فوجي اتحاد لخوا په یمن د شروع کیدونکې بمبارۍ له سببه مرګ جوبله ډېره زیاته شوې ده او په لوی شمېر کې خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو وینا ده چې تر اوسه پورې هوایي حملو کې 3,500 عام خلک وژلې شوي دي او د کال 2015 نه راپه دې خوا 2,500,000 یمنیانو د ملک دننه خپل کورونه پرېښودي دي. د حوثي یاغیانو په شا پخوانی صدر علي عبدالله صالح او ایران ولاړ دي. دوی د صدر مقام سنا په شمول د یمن لویه برخه قبضه کړې ده.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری وای د سٹیټ ډپارټمنټ کوم اعلی چارواکي چې د شام په حق له د پالیسۍ مخالفه رائے لري د هغوی سره د ملاقات لپاره تیار دي. د اسلامی ریاست وسلوالو په ځوابي حملو کې حکومتي ځواکونه په شا دي کړی دي او دغه سي د امریکای په ملاتړ د ملیشیا او کوردي ځواکونو پر مختګ یې هم ځنټبولې دي. تیره هفته یو 50 سفارتکارو د ډزبندې خلاف ورزینه د منکولو په خاطر د بشار الاسد په ځواکونو د بمباره غوښتنه کړې وه.
د دوشنبه په ورځ د امریکا استخباراتي شبکې د اورلاندو ښار په کلب د حمله کوونکو عمر متین هغه ټلیفوني اړیکې خبرې خپور کړې دي کوم چې هغه 911 ته د 911 ته د حمله پر مهال کړې دي. د استخباراتي څانګې یو چارواکي ویلي دي دوی د عمر متین غږیز پیغام نه خپروي، خو دومره ویلي شي چې حمله کوونکي ډیر آرامه او د خوشحالۍ په حالت کې اوریدل کیږي. دغه چارواکو زیاته کړې ده چې عمر متین د اسلام نمایندګي نه کوي، نه هم موږ داسې کوم ثبوت ترلاسه کړی چې د کوم بهرني ترهګري ډلې د تاثیر لاندې راغلی وي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې په دې خپرونه کې یو شمېر رپورټونه او مرکه لرو. په پاکستان کې یو شمېر را جمع کړی شوی ده او هغه کې ویل شوی دی چې د پاکستان بلوچستان او قبایلی سیمې په پاکستان کې د ټولو نه زیات غربت لري، خلک د غریبۍ ژوند کوي. آیا دا غریبی د خدای له اړخه ده او که د حکومت د پالیسیونو؟ په دې باندې به موږ سره یو تفصیلي رپورټ هم شامل وي، او داعش او سختدریزي چې د هلو وی پروګرام کې به موضوع وي. زموږ د ډیوا ریډیو همکار رحمان بنری به په دې باندې د سیلونکو سره خبرې کوي. تاسو یې اوریدل مه هیروئ. په نور تفصیلي رپورټونه هم دي، خو ړومبی رپورټ ته په خپرونه کې ستاسو پام راګرځو. هغه د پاکستان د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز قامی اسمبلی ته هغه وینا ده چې وای په پاکستان کې افغان کډوال د ترهګرو اډې جوړې شوې دي. په دې حقله سیډونکي او د کډوالو د نړیوال ادارې چارواکي وای چې تر اوسه پورې داسې معلومات چې کم ترلاسه شوي دي، داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې ګنې افغان کډوال په غټه ترهګرو پیښو کې ککړ وي. د سرتاج عزیز د رستنی وینا په حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
په اسلام آباد کې د یو نیجی ټلویزیون سره مرکه کې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په قبایلي سیمو کې حکومت بیرته خپل رټ په هاله کړی، خو د افغانستان سره پوله تر اوسه خلاصه ده چې له وجې قبایلي سیمو هم محفوظه نه دي، او د دې لپاره یو باقاعده بارډر مینجمنټ ضروري دی چې په اړه پاکستان تر راتلونکي د افغان ډلې سره په باقاعده توګه خبرې سوي دي. سرتاج عزیز افغان کډوال خپل هیواد ته په ستانه کېدو زور راوړو او وی ویل چې دغه عمل به د وخت سره په مختلف پړاو کې ترسره کړی سي، او د دې لپاره به په راتلونکي ورځو کې د رجسټر او غیر رجسټر افغان کډوالو په اړه یو باقاعده عملي منصوبه جوړه کړل سي چې دغه معاملې ته څرنګه وکتل سي.
کیونکہ جب سے ہم نے ان کا انفراسٹرکچر ڈسٹرائے کیا ہے وزیرستان میں اور باقی فاٹا میں، تو ریفیوجی کیمپ ان کے ایک طرح کے سیف ہیونز بن رہے ہیں جہاں پہ لوگ چونکہ ان ریگولیٹڈ موومنٹ ہے.
دا اوس مجدا امنیت مسله جوړ سوی ده، ولې چې په وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د تندرو انفراستراکچر د تباه کولو وروسته د کډوالو کیمپونه د دې محفوظ پر ځایونه جوړ سوي دي. د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې تیره ورځ ټولې نړۍ د کډوالو نړیواله ورځ مانځلې وه. د دغه ورځې په موقع د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې UNHCR له اړخه جاری سوي یو رپورټ کې ویل سوي دي چې په نړۍ کې د جنگونو له وجې بیا خورا خلکو شمیره د نړۍ په تاریخ کې په لومړي ځل تر 6 کروڑ هم سیوا سوی ده، چې پکې د نیم څخه زیات د درې جنگ ځپلي هیوادونو شام، افغانستان او سومالیا سره تعلق لري. د رپورټ تر مخه 14 لک افغان کډوال یوازې په پاکستان کې اوسي چې تر اوسه خپل هیواد ته د ستانه کېدو جوګه نه دي. د پاکستان د حکومت وینا ده چې د 14 لک رجسټرډ افغان کډوالو سره سره همدومره شمیره د غیر رجسټرډ افغانانو هم ده چې دلته اوسي. پاکستان غواړي چې زر تر زر دغه افغان کډوال خپل هیواد ته ولیږل سي، او په دې اړه د انتظاماتو لپاره پر نړیوالې ورورولۍ فشار هم راوستل کیږي. خو بل پلو ته دلته اوسیدونکي افغان کډوالو وینا ده چې د کلونو راهیسې دلته اوسي او خپل کورونه او کوربارونه یې په مستقله توګه دلته جوړ کړي دي، چې له وجې اوس ورته جنگ ځپلي هیواد افغانستان ته ستانه کېدل ډیر ګران دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا واشنگتن ڈی سی دی تاسو د ډی وری جو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خضر منوریدونکو، تاسو د اسلام آباد نه د رابیه پی راپور هم واوریدلو چې د پاکستان د حکومت نوې دریز د افغان کډوالو په حق له څو د محل موږ سره په سټوډیو کې ملګری شوې ده زمونږ همکار رحمان بونری. هغه به هم ځینی تفصيلات تاسو سره شریکوي. هغه نه هم ځینی پوښتنې لرو. ستړي مشه او په خیر راغلی.
ډیر مهرباني منزه شهید
بونری صاحب. پاکستان تل ویار کړی دی چې افغان کډوال د دوی میلمانه دي، او وسې ولې دریز داسې فرق کوي؟
منزه شهید، بالکل لکه څنګه تا په خپل تپوس کې ویل چې پاکستان تل ویاړ کړی دی چې دلته افغان کډوال د هغو میلمانه دي. د تیرو دریو لسیزو راهیسې پاکستان حکومت، د پاکستان سیاست مداران، د پاکستان مذهبي مشران او د پاکستان مطبوعات د سوونو یا زرګونو په شمېره کې داسې تقریرونه، خطبه او حوالی لري په کوم کې چې هغه د مسلمانانو د پیغمبر حضرت محمد د وخت د هجرت مثال ورکوي. کله چې هغه هجرت وکونو ورته رونو خپل نور خارونو کې خلکو خپل رونو ویل. هغه مثال دی په پاکستان کې د افغان کډوال لپاره ورکوي. وای چې دا هغه مهاجر دي کوم چې مسلمانان دي او د بل مسلمان کور ته راغلي دي، دوی مهاجر نه ګڼو، خپل رونه ګڼو. دا په جماعتونو کې، په خطبو کې، د پاکستان په یو شمېر اخبارونو کې، لکه زه مثالونه اخلم، ورکو نمونه اخلم، مثال په توګه لکه امت اخبار، جنگ اخبار، نوی وخت اخبار، وحدت اخبار، په دې کې د سوونو په شمېره کې لیکوالانو، یعنی د اخبار مدیرانو او د اخبار تجزیه کوونکو د زرګونو په شمېره کې لیکونه کړي دي. په دې باندې د پاکستان پخوانی جنرال جنرال ضیاء الحق، د پخوانی پاکستان پخوانی واکمنانو چې پای کې بنظر بټو هم شامل و، نواخله تر دې وخت ته پورې چې کوم واکمن دی نواز شریف او پوځي جنرالان، تل داسې وایي چې دا به د پاکستان لخوانه د عزت او احترام په نظر کتل کیږي او دوی د هغه دریس تل ثواب ویلې دی کوم چې پاکستان کې ځینې خلکو راپورته کړی دی، ځینې د ګس اړخ خلکو راپورته کړی چې دی کډوالو د راتګ سره پاکستان ته منشیات راغلي دي، کلاشنکوب کلچر یا کلتور راغلی دی. دی ټول ورته ځواب ولې چې داسې نه ده، دا خو پخپله بې وسه وو، پخپله د جنگ د وجې د خپل هیواد نه کډوال شوي وو او مونږ یې د نړیواله قوانینو لاندې کومک کوو. نو تل پاکستان داسې ویلي دي، کله هم پاکستان قامی کچه باندې یا په حکومتي کچه باندې دا دریز نه دی خپل کړی چې په دې کیمپونو کې یا د افغانانو په علاقو کې چېرته چې هغه میشته دي، کومه ترهګري یا تندروي کېږي یا ترهګر میشته دي.
اوس خو چې پاکستان دا دریز هم کړی دی، پاکستان وایي چې افغان کډوالو کیمپونو کې ترهګر پړ دي، آیا دوی داسې کوم ثبوتونه هم لري او که څنګه؟
یو ثبوت هم تر اوسه پورې پاکستان کوم نړیوالو ادارو ته نه دی ورکړی یا د پاکستان په مطبوعاتو کې نه راغلی. پاکستان دغلته اکثره چې غیر ملکی خبری داری دی، هغه تللی دی، هغه کار کړی دی، هغه وایي چې دې کډوالو سره خو اکثره د پاتې کېدو سم بندوبست نه وي، د خوراک سم بندوبست نه وي، اوبه نه وي، چې کله دی ناروغه شي نو بیا هسپتال ته نشي تللی. دوی اکثره چې کوم روزګار کوي، نو لکه پاکستانی کس ته چې روزګار د یوې ورځې 1500 میلاوی کېږي، ته 2500 ورکول کېږي. دغه شانتي د دې اکثره په بارانونو کې، په ګرمو کې یا په جمی کې، په یخنو کې، په موسمونو کې بد حل وي. دین علاوه یو البته یو زمانه کې په سند کې کم چې ګس اړخ جماعتونه دي، پای کې ځینې خلکو دا اعتراض کړو چې د کراچۍ سند کې چې کم د کډوالو کیمپ ته د ختم کړی شي. دغه شان یو مطالبه یو وخت کې د پاکستان یو نسل پرستا جماعت، متحدہ کوئی موومنٹ، یو ناظم چې وسې ځان له پاکستان نمې خوده، د پاکستان پاک سرزمین نمې خوده، د ګون نزان له ګون جوړې، دا غي یو ناظم او دا غنمو مصطفی کمال، هغه د ام پی آر د امریکا یو ریډیو د دغه سره په یو مرکه کې یو ځل ویلی چې په دې کیمپونو کې تر هغه روزول کیږي. هغه د بیډر سخت جواب ویل شو، هغه باندې هغه بیا بخنه هم غوښته و. نو فکر نکوم چې پاکستان تر اوسه پورې کوم داسې ثبوت شته په قامی سملې کې، په پوز کې، په پولیسو کې، په استخباراتي ادارو کې یا په مطبوعاتو کې کوم رپورٹ چاپ شوی دی. کم کې چې پاکستان ویلي چې دغه زینه تر هغه روزول کیږي یا کیږي. ہاں البته تر هغه د روزول زینه او پاکستان کې چې کوم مشهور دی غداري شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورم ایجنسی، باجوڑ ایجنسی د پاکستان په سواد کې د زرګونو پښمر کې تر هغه وو پکې یو مولا فضل الله جماعت او مدرسه وا د هغه ځین د زرګونو پښمر کې وسلوال لزر پښمر کې دا غسخر چې دی هغه بوتل افغانستان ته جګړې لا دا یو غټ ثبوت موجود دی. د پاکستان د حقانیه مدرسې چې کوم مشر دی مولانا سمیع الحق کم ته چوز د خیبر پختونخوا حکومت 300 میلیونه روپۍ ورکړي دي په بجټ کې. د هغه ویلي چې طالب دی د طالبانو پلار دی او طالبان دی روزي او ویلي چې طالبان د دې هیواد دښمنان نه دي. هغه طالبانو مشر حکیم الله مسعود، دغه طالبانو مشر بیت الله مسعود او دغه طالبانو مشر موجوده چې کوم دی په پاکستان کې هغه تل په افغانستان کې په حملو دعوه کوي، وایي په پاکستان کې د حملو دعوه کوي او وایي کله هم د افغانستان نراغلي کډوال په دغه کډوال کمپونو کې یو هم داسې کس نه دی پیدا شوی چې ځان ته وسلوال ویلي دي یا د وسلوال تنظیم سره ملګرتیا ښودلې ده او پاکستان هم داسې کوم ثبوت نه دی ښودلی.
ډېره مننه ستاسو نه بنری صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیلات وړاندې کو اوریدونکو سره مو شریکو.
هر کله
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې تفصیلي رپورټونه تاسو اورئ. د رحمان بنوري دغه تفصیل هم وارده چې د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سر تعجزي چې کومه وینا کړې وه کډوالو په دې حق له د پاکستان وړاندې کوم دریض وو او بیا څه ویل کېږي، د پاکستان چارواکي څه نظر لري، هغه ټول یې تاسو سره تفصیلا شریک کړه. اوس تاسو پام راګرځو یو بل رپورټ ته چې د داعش سره چې خپل اعلان کړی وو چې د داعش پوځي دی په امریکا د امریکا په فلوریډا کې اورلانډو کې چې کم یو کم 50 کسان وژلي وو، عمر متین نومیده، د هغه په حق لا نور معلومات راخکاره شوی دي. تفصیل یې تاسو ته د ریور ریډیو خبريال شعیب زاده په دې رپورت کې درکوي.
د امریکا فلوریدا ایالت اورلانډو خار کې په ناتره ډزو کې یو کم 50 کسانو او جون کې وسلوال عمر متین پاړه د امریکا استخباراتي ادارې لخوا خپاره شوی معلوماتو کې ویل شوی. د دغه پیښې په مهال عمر متین د بیړنی حالت په وخت کې د مرستو ادارې ته د ټلیفون په وخت په عربی ژبه کې اول ځان یو اسلامي عسکر بللیو. د ایف بی آی تر مخه په خپلو خبرو کې هغه ویلي چې زه په اورلانډو کې یم او دغلته ډزې ما کړې دي. د ادارې لخوا شوی دغه سرګندونو کې ځینې نوي معلومات هم شامل دي. د 50 سکندو په دغه اولنی غیز پیغام کې هغه د داعش وسلوالې ډلې د مشر سره بیعت هم کوي. د ایف بی آی د چارواکو په وینا عمر متین چې دغه پیښې په محل په ډزو کې وجل شوی هم دی، د دغې علاوه 3 نور ټلیفونونه هم کړي چې پکې په یو کې ویل شوی چې دغه برید یې په شام او عراق کې د امریکایي بمبارۍ په ځواب کې کړی. دغه حمله کوونکي دا دړکه هم ورکړې وه چې په راروانو 100 ورځو کې به تاسو داسې نور بریدونه هم ووینئ. د امریکا د استخباراتو وفاقي ادارې تر مخه هغه دا دعوه هم کوله چې ورسره چاودیدونکي مواد شته، خو دغلته بیا داسې قسمه څه مواد نه موندل شوي. د ایف بی آی تر مخه عمر متین د ټلیفون په محل خبرې ډېر په آرام او په منظمه طریقه کولې. پلټنه کوونکو تر دې دمه دا نه ده معلومه کړې چې آیا عمر متین ته د کومې بهرنۍ ترهګرۍ ادارې لخوا څه حکم ترلاسه شوی او که نه، خو د هغه په وینا د دغه خبرې پلټنه کې به میاشتې او کلونه لګي. په امریکا کې پلټنه کوونکي تر دې دمه د عمر متین د دغې عمل په شا عواملو معلومولو کې ناکامه شوي دي. د عمر متین پلار ویلي چې د هغه زوی په نږدې ورځو کې د همجنسانو د لیدو وروستو دومره نفرت په زړه کې لرلو، خو ځینې معلومات بیا ښایي چې عمر متین به پخپله هم د هم جنس پرستانو دغه کلب ته تګ را تک کاو او د هم جنسانو پاړی په انټرنیټ هم معلومات راغونډول. د رپورټونو تر مخه عمر متین په ذهني توګه ګډوډ وو او په وړه وړه خبره به غوسه کېدو او زیاتره به په وړو خبرو خپل ښځه هم وهله.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ما خام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
قدرمنو اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. ستاسو سره ځینې نور راپورونه هم لرو چې په خپرونه کې به شریکوو. زموږ سره اوسئ او دغه خپرونه ته غوږ شئ. راځو یو بل راپور ولورې ته چې ستاسو سره دا مهال شریکوو چې د پاکستان نه هغه جنګ ځپلې سیمې لکه فاټه او خیبر پښتونخوا کې چې د ضربې ازب عملیات هم پیل شوي وه او تر څه حده پای ته هم ورسېدله. په هغې کې داسې د حکومت له خوا پرمختیایي پروژې هم شروع شوي دي چې بیرته د دغو سیمو د ودانیو لپاره کار پکې کیږي. په دې هکله تفصیلات څه لرو؟ تاسو سره ټول شریکوي عدنان بیټنۍ.
د خبرې په وروستۍ کښې د پوځ یو ستر افسر جی او سي جنوبي وزیرستان جنرل انوارالحق په دغه سیمه کښې د یو کالج پرانستې پر مهال کړې وې.
پچھلے چار سال میں ہم نے مالاکنڈ ڈویژن اور فاٹا کے اندر 143 منصوبے الحمدللہ مکمل کیے ہیں. ان 143 میں سے 29 منصوبے صرف ساؤتھ وزیرستان میں مکمل کیے گئے ہیں. ان میں 5 تعلیم کے منصوبے ہیں، 4 صحت کے منصوبے ہیں اور 20 پینے کے صاف پانی کے منصوبے ہیں.
دیوی په دې ترقیتي منصوبو کښې یو کم دېرش په جنوبي وزیرستان کې هم سرته رسول شوي دي چې پکښې 15 تعلیمي ادارې، 2 کیډل کالج، 1 لدا کالج او 1 ماډل سکول، 4 سیاحت مرکزونه چې پکښې تیارزه، واڼه، لدا او تویخله روغتونونه او 6 د څښلو صفا اوبو منصوبې شاملې دي. په دې تر دې وخته پورې کار سرته رسول شوی دی او یو شمېر نورې ترقیتي چارې په علاقې کښې روانې دي چې پکښې سړکونو یو جال خورول دي. په جنګ ځپلو سیمو کښې ترقیتي پروژو کار د پوځ انتظام لاندې اداره فرنټیر ورکس ارګنایزیشن ترسره کوي. په دې لړ کې نړۍ په خلاص مټ د خلکو د اسانتیاو لپاره په اربونو ډالره مرستې کوي، خو سیمه ییز خلک بیا اندېښنې لري چې دغه مرستې تر دوی نه رسېږي. په جنوبي وزیرستان له دا سیمه کښې د مسعود قبیلې یو مشر ملک کرامت الله خان د عملیاتو وروسته چې انتظامیه سوری لاندې خپلې علاقې ته سفر کړی ډیوه ته وایي:
زه د وتیکل نه بعد مو د ساؤتھ وزیرستان د ماکین تحصیل و د لادې د ډویژن دا دوره وکړله، خو چې کوم نقصانات شوي دي د دغې نقصانات پیرا کول دا میش ټوله دنیا ته دا اپیل کی چې دغه نقصانات مسید قبیله ته ورکو. او بالکل د بیج مکانی نه د یوسیدل قابل نه دي، دا بالکل مسمار شوي دي. او میش بیش خپل کورینا ولیدل، د میش کورینا کښې بالکل داسې یوه کمره هم نشته ده چې پاشه میش وختری وکړي.
گورنر ظفر اقبال جګړه هم په دې موقعه دلته موجود و. ډیوه راډیو چې دغه پوښتنه ترې وکړه چې دغه نړیوالې مرستې تر دې متاثره خلکو ولې نه رسېږي، نو څه داسې یې وویل:
چې کوم را روان دي هغوی لګوره یو خو معاوضه ورکول کېږي، لګیا ده چې ټوټلي ډیمیج راوستېږي. د هغوی 4 لاکھ ده او چې کوم پارشلي دي هغه 1 لاکھ تاګ 1000 پرایم منسٹر صاحب اناؤنس کړي دي. والله مزید ما دا وایي چې دا والی په دې باندې خپل کار شروع کوي، وخایوي چې موږ دا کار کړی نور ضرورت هم دی، حکومت بدل ادا کوي. قبایلو له چې دا نن ما څه وکتل، دا تاسو مخکې هلته په سیټل ایریا کې چېرته کتلی دي؟
یړ دی وی چې مالاکنډ ډویژن په شمول د پاکستان قبایلي سیمو کښې وسله والو په ضد پوځي سرتیر له تیرو 15 کالو راسې په یو شکمن جنګ اخته دي چې تر اوسه څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي، او سیمه ییز خلک یې په زیات شمېر سره د خپلو کورونو په پرېښولو مجبوره کړي دي. پاکستاني حکومت دغه شکمنه جګړه کې د بریالیتوب ترلاسه کېدو دعوې کوي، خو دغه دعوې په ازاده کچه تر دې وخته نه دي تصدیق شوې. عدنان بیټنۍ، وایس اف امریکا، ډیوه.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي؟
دای وخت دی
او زه یې ډیوه ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-004 او 03.
ویډیا ټلیفون 0800-999-90.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدرمنو اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خپرونې کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. نن د سه شنبې ورځ 2014 کال د جون د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگټن کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانۍ یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود
یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای په هیواد کې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرۍ اډې جوړې شوې دي. اخوا په قومي سملې کې د هیواد په بارنې تګلارې سخت نیوکې شوې. مخالفه ډلو ویلي پاکستان په نړۍ کې یوازې شوې دي.
همه یې پتا نه چلتا کې پاکستان کہاں کھڑا ہے، کتنی طاقت سے کھڑا ہے، کتنی وضاحت سے کھڑا ہے.
په افغانستان کې طالبان وایي چې د کندهار هرات په لوی لارې بیا د یو بس نه وو بش مسافر يرغمل نیولې دي.
د پاچی بازار په سیمه کې د کیش په سوال د سیمه کې د یو څو مخالفینو په خاطر او شوې چې تر و مخکې د ځان سره کې.
او د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری وای د شام په اړه د امریکې په تګلارې د خارجه وزارت ناراضه مامورینو سره لیدو ته تیار دي. د وزارت وایند وای د دې معنی دا نه ده چې جان کیری د دغه دریز پلوي کوي.
سرټی کې تاسو واوریدل وز خوښ شي د مهمو خبرونو لنډیسته.
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای افغانستان سره کړکېچنې اړیکې د هغه پالیسۍ او پریکړو نتیجه ده کومې چې د پاکستان تیرو حکومتونو د روس لخوا په افغانستان د برید په وخت پلې کړې وې. سرتاج عزیز د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل سما سره د پاکستان او افغانستان د تازه اړیکو په اړه خبرو کې وویل د روس په افغانستان د برید په وخت د پاکستان د لاسوهنې له وجې پاکستان ته 5 میلیونه خلک کډوال شوي وو چې ورسره نشه یې توکي او بے ثباتی پاکستان ته راغلی ده. د پاکستان خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز زیاته کړه چې په هیواد کې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرۍ اډې جوړې شوې دي. همدغسې په قومي سملې کې د هیواد په بارنې تګلاره مخالف سیاسي ګوندونو د سخت نیوکې هم کړې دي. مخالف ډلې وایي پاکستان په نړۍ کې یوازې شوې.
اخوا د افغانستان د هلمند ولایت چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو نن د سه شنبې په ورځ د هرات او کندهار په لویه لاره د واشیر او ګریش کوزل ولسوالیو ترمنځ د ګاډو نه په لسګونو مسافر ښکته کړي دي او نامعلوم لوري ته یې تښتولي دي. د پژواک خبرې ادارې تر مخه وسلوالو طالبانو د ګریش ولسوالۍ نه په تښتول شوو مسافرو کې 13 خوشي کړي دي او 15 یې شو اوس هم د هغوی سره دي. چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو د یو بس او دوه ټرکونو نه کسان کوز کړي دي او تښتولي دي. د هلمند پولیس د مسافرو د تښتونو دغه پیښه تایید کړې ده ولی نور معلومات یې نه دي ورکړي.
د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری وای د سټیټ ډپارټمنټ کوم اعلی چارواکي چې د شام په حق له د پالیسۍ مخالفه رای لري د هغوی سره د ملاقات لپاره تیار دي. د اسلامي ریاست وسلوالو په ځوابي حملو کې حکومتي ځواکونه په شا دي کلی دي او دغه سي د امریکا په ملاتړ د ملیشا او کوردي ځواکونو پرمختګ یې هم زنټولې دي. تیره هفته یو 50 سفارتکارو د ډزبندۍ خلاف ورزي نه د منع کولو په خاطر د صدر بشار الاسد په ځواکونو د بمباري غوښتنه کړې وه.
د کراچۍ ښار په ګلشن اقبال سیمه کې د دوشنبې په شپه د احمدي ټولنې سره تعلق لرونکي ډاکټر په ډزو وژل شوی دی. د کراچۍ د ګلشن اقبال پولیسو ویلي ډاکټر چودري عبدالخلیق په ابوالحسن اصفهاني روډ باندې خپل کلینیک کې موجود و چې په موټرسایکل سوار نامعلوم وسلوالو راغلي دي او هغه یې په هدف کړی دی.
د مصر یو عدالت په بحیر احمر یا ریډ سی کې دوه جزیرې سعودي عرب ته ورکول غیر قانوني بلل دي. د تیران او سنفیر دوه جزیرې په اپریل کې د سعودي عرب سره د سمندري حدودو د ټاکنې په حق له لوزنامه کې شامل کړی شوی وي. د مصر حکومت وایي په دې جزیرو د سعودي عرب تاریخي او قانوني حق دی او دا واپس دوی ته یا ورکړی دی. خو د حکومت په دې فیصله ملک سخت احتجاج شوی. چارواکي وایي دا احتجاجونه د سعودي عرب سره ورلا تعلقات خرابولی شي.
د ملګرو ملتونو یو نوی سروې تر مخه ویل کیږي چې د یمن ډېرې برخه خلک د خوراکي توکو نشتوالو سره مخ دي. راپور وایي د دغې هیواد د نیمای نه هم زیات شمېر نفوس د سخت لوږې سره مخ دي او ورته د بیړنۍ مرستې اړتیا وي دي.
د امریکې سېنات کې د ټوپک او خستونکو د زیاتې سارنې او د پابندو په حق لا یو شمېر وړاندیزونه رد کړی شوې دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه د ډی وی ریډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خبرمنو اوریدونکو د خبرونو تفصیل تاسو واورېدو. راځو د راپورونو ولورې ته. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو نن یعنی د سې شنبه په ورځ د هرات او قندهار په لویه لاره د واشیر او ګرشک ولسوالیو ترمنځ د موټرو نه په لسګونو مسافر اخته کړي دي او کوم نامعلومې خواته وړي دي. د پښواک خبری ادارې تر مخه ویل کیږي چې طالبانو د ګرشک ولسوالۍ نه په تختول شو مسافرو کې اتلس خوشی کړي دي، خو دا مهال ورسره 15 نور هم يرغمل دي. په دې هکله تفصيلات یې سدي تاسو ته حکمل روان وړاندې کوي په دې ریپورت کې.
د افغانستان په سهیل کې چرواکی وایي چې 13 شپه شاوخوا 4 بجې وسلوالو طالبانو د هرات او کندهار ترمنځ په لوی لارې د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سپرلیو له موټرو نه درې څلوېښت مسافر برمته کړي او له ځان سره نامعلوم ځای ته بیولې دي. د هلمند ولي ویانو مرزواک له ډیوي رډیو سره په خبرو کې وویل چې له یادو برمته شوو مسافرو څخه تر دې دمه د ښځو او ماشومانو په ګډون اتلس آزاد شوي او 25 نور مسافر لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. عمر زواک وړاندې زیاته کړه د وسلوالو طالبانو له منګلو د برمته شوو مسافرو د ازادېدو لپاره افغان امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي او په خبره یې ډېر ژر به برمته شوي مسافر وژغورل شي. وسلوالو طالبانو د پیخي مسولیت منلای او پر وینا یې هغه شمیر مسافر برمته کړي چې د حکومت په امنیتي ادارو کې دندې ترسره کولې، خو د هلمند ولایتي چرواکي د وسلوالو طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د کندهار او هرات ولایتونو ترمن په لویو لارو وسلوالو طالبانو په داسې حال کې لسګونه مسافر برمته کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال او سویلي ولایتونو کې وسلوالو طالبانو د مسافرو برمته کېدو ته پاملرنه زیاته کړې او تر دې دمه لسګونه مسافر وژل شوي هم دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې صحافت او یا کوم خبریالان وي د پاکستان او افغانستان د خبریالانو لپاره خطرناک ممکنو ګڼل کیږي. منځه کله خبریالان هم سیمو ته ځي او د نړۍ نه د ګډ ګډ نه بلکې هر ویل کیږي چې دی په حکومت باندې سارنه هم کوي، د حکومت غلط پالیسۍ پاغې باندې سار کوي یا که جنگ جګړه وي، نو هغه نه موږ څنګه خبریږو چې په
اها او د دې ترڅنګ دا چې ځکه هم دوی ته د ژوند خطر وي، ځکه چې دوی ډیر داسې حقایق راپورته کوي او نړۍ ته ښکاره کوي چې هغه په هغې باندې غواړي ځینې ملکونه چې سترګې پټي کړي. نو د ژورنالیزم خپله یا همدغه صحافت چې ورته ویل کیږي دا خپله هم داسې یو څانګه ده چې هغې کې خپله خبریال غواړي چې داسې حقیقت وړاندې کړي او نه غواړي چې داسې یو طرف ته اوسي او د کوم خوا دلالت وکړي یا د کوم خوا نمائندگی وکي. نو په دې حق لباندې هم یو راپور هم لرو چې د صحافانو یا د خبريالانو ژوند ته ډېر خطر هم دی. د آشنا رادیو یو راپور دی زموږ سره رحیم ګل سروان چې خبريال دی هغه را لېږلی دی. وابرو چې تفصیلات خو یې څه لري او څنګه کومه پیښه شوې ده.
کابل میشت امریکایی خپلواکه ژورنالیست کورتنی باډي وایي د کابل د پولیسو لخوا د دوه ساعتونو لپاره هغه مهال تر پښتنو ګرویګنو لاندې ونیول شو چې غوښتل یې له دفتر نه خپل کور خواته لاړ شي. کورتنی وایي د کابل له ښار نه د یوه هندۍ خیریه کارکوونکي له تښتول کېدو وروسته له دې پولیسو وغوښتل چې داسې یو کاغذ لاسلیک کړي په کوم یوه کې چې ورته ویل شوي وو بېله ساعتونکي د تګ راتګ نه کوي. هغه وایي دا او یوه بله بهرنۍ سره یو ځای وي.
Police kept us for 2 hours asking us
Police 2 ساعت لمون معلومات اخیستل دوی بیا لم او غختل چې حق کاغذ لاس لیکرم په کوم یو کې چې وایل شوی وو ز په هیڅ چیرې هم بل ساتون کې نظم ما ورته وویل ز دانشم لاس لیک کولای دی وی ژورنالیست پتوګه نغوارم توپک را سره وی بل دا چې دی وی خپلواک ژورنالیست پتوګه یې لګښت هم نشم ور کولای.
کورټنی باډي وایي دا یو ونی اوس په کور وی او بهر ته نه وزي او نه پوهیږي چې بهر ته تګ وکړي او کنه. کورټنی باډي وایي شپه کاله په افغانستان کې خبري لیکوي او ځین نور بهرنیان داسې انګیري چې خوندې نه دي یو ویره د اختطاف ده. کورټنی وایي د جون په لسمه د یوې هندۍ له تښتول کېدو وروسته دا او ځین نور بهرنیان چې کار کوي د ویرې احساس کوي.
If the situation
که حالات همداسې وي فکر نه کوم چې زه په کار ته دوام ورکړم که زه له کور ونه شم وتلی نو څنګه به کار وکړم.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا اندېښنه ښیي وایي بهرني خبریالان اړ دي چې بهر ته د کار لپاره ووځي.
خارجي خبریالان چې دلته راځي اکثریت فریلانس خبریالان دي هغوی باندې امر کیږي چې تاسو کولی نشئ چې خپل کورونه ووځي بیا هغوی خپل کارونه خبریالي کارونه نشئ کولی چې وکی.
کورنی چار وزارت ویله بهرنی خبریالانو غواړي چې له دوی سره په همغږي کار وکړي که همغږي وینو پولیس ورته ساتونکي ورکوي. د کورنی چار وزارت مستیال ویان نجیب دانش ویل دا محدودیت نه دی بلکې د هغوی د امنیت لپاره د همغږي وینا ده.
تقاضای نوعی است
زموږ غوښتنه دا ده که کله هم دوی د کار په ځای کې له امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي نو دوی د موږ سره معلومات شریک کړي ترڅو په هغو سیمو کې تمرکز زیات کړو او د دوی امنیت وساتو.
په افغانستان کې یو زیات شمیر بهرني کارکوونکي په مؤسسو رسنیو نورو دفترونو کې کار کوي. د هندۍ خیریه کارکوونکي له تښتول کېدو وروسته له دغو کارکوونکو سره د دوی د امنیت په تړاو اندېښنې پیدا شوې دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې تللی شئ او د سیمې او نړۍ چې کم تازه ویډیو رپورټونه دي تاسو هغه کتلی هم شئ او خپل رائے هم د ډیوه ریډیو سره شریکولی شئ. وی او ای ډیوه پاڼې ته تللی شئ، تازه خبرونه په لوستلی هم شئ، دغه شان تبصرې موجود دي هغه هم لوستلی شئ. په وی او ای ډیوه ټویټر باندې د تازه او مهم خبرونو چې په نړۍ کې سره واندي، په سیمه کې سره واندي، پاکستان افغانستان کې سره واندي، د ټولو نه تاسو خبرېدلی شئ. راځو اوس تفصیلي رپورټ ته. پلو چرته چې د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری وایي د شام په اړه د امریکې په تګلاره د خارجه وزارت ناراضه مامورینو سره لیدو ته تیار دی. د وزارت وایند وایي د دې معنی دا نه ده چې جان کیری د دغه دریز پلوي کوي. په دې هکله نور تفصیل سره د ډیوه ریډیو زموږ همکاره انیلا خالد راته نور تفصیل بیانوي.
په داسې حال چې تندرو تنظیم دولت اسلامیه په شمالي شام کې د امریکا په مرسته جنگیدونکي کورد او عرب ملیشیا په شا تمبولو لپاره جوابي کاروایان شروع کړي دي. د امریکا د ډیسنت چینل لخوا تیره هفته یو خط جاری شوی دی د کومې چې د بارنو چارو وزیر جان کیری ستاینه کړې ده. خاغلی کیری د ګل پروز د دستاویز پاړه وویل چې دا یو ډیر خلی کلی شوی باسته او غواړي چې دغه لیک منونکو سره ملاو هم شي. تیره هفته جاری شوی دغه لیک کې ویلی شوی دی چې په شام کې د بشار الاسد لخوا جنگیدونکي ځواکونو باندې د هوایی بریدونه وکړی شي چې د دوی لخوا مسلسل د جنگ بندۍ خلاف ورزو خاتمه وشي او یو نوی سیاسي بدلون هم راشي. خاغلی کیری د دغه دستاویز پاړه ویلی دی چې دا یې لوستل دی او دا ګڼي چې ډیر خلی کلی شوی دی. د نوموړي ویان جان کر بی څه قسمه غلط فهمي لرې کولو لپاره وضاحت کړی دی چې د کیری د وینا مقصد په ښکاره د نوې پالیسۍ مرسته کول نه، بلکې دغه لیک ته صرف ښه ویلو. د ډیسن چینل امریکایي د بارنو چارو پاړه کارکوونکي یو داسې اداره ده چې کار یې په خارجه پالیسیانو په ښکاره بې باکه تنقید کول او رای ورکول دي. د شام په پالیسۍ نوې جاری شوې دغه میمو یو 50 سفارتکارانو لاسلیک کړې ده. د نیویارک ټایمز تر مخه که څه هم داسې قسمه متضاد بیان راتل څه نوې خبره نه ده، خو د شام پالیسي چیلنج کوونکو دا شمېره ډېره غټه ده. د سان فرانسیسکو په یونیورسټۍ کې یو سیمه ییز څېړنکار سټیفن زیونز د وایس آف امریکا خبریال ویکټر بیټي ته وویل چې دا ډېره ښه خبره ده، امریکا خپلو چارواکو ته د پالیسو په ضد آواز اوچتولو اجازت ورکوي. په شام کې د 15 کالو راسي روان جنگ په هکله جان کیری په ښکاره د باراک اوباما د پالیسیانو منونکې پاتې شوی دی، خو اوس د دغه پالیسۍ په ضد خور شوي لیک باندې د دې اطمینان څرګندول یوه ناشنا خبره ده. د ګل پر سپینې ماڼۍ نه د صدر اوباما ویان جوش ارنست هم دغه لیک ته مهم ویلی دي، خو د صدر اوباما د شام پالیسۍ په حق کې یې دا هم زیاته کړه چې په 2003 کې په عراق کې شوې غلطۍ بیا نه کول غواړي. ارنست وویل د امریکا پالیسي دولت اسلامیه له ماتې ورکول دي، نه چې د بشار الاسد حکومت له.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
قدر منو اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه دوام لري. نو راپورونه هم ستاسره شریکوو. دا مهال چې کوم راپور لرو هغه د بانکینګ په حق لدی، کوم بانکونه چې په پاکستان کې دي، کوم چې اسلامي بانکونه دي، او د دې ترڅنګ هغه بانکونه چې سود اخلي. ویل کیږي چې داسې څېړنکاران وایي چې ډیر خلک دا مهال اسلامي بانکینګ ته مخه کړې ده، خو بیا هم هغوی وایي چې د دغو دواړو بانکونو ترمنځ داسې کوم خاص فرق نه لیدل کیږي دلته. خو بیا هم د کنونشنل بانکینګ چې کوم سود اخلي او کوم چې اسلامیک بانکینګ دی، دغه دواړې ټرمینالوجیز دلته یادیږي او اسلامیک بانکینګ مخ په وړاندې روان دی. نور تفصیلات یې څه دي تاسو ته ټول وړاندې کوي احسان محمد خان په خپل ریپورټ کې.
دا پاکستان د سټیټ بانک د جنوري نه تر مارچ د دغه درې میاشتنی راپورټ تر مخه اسلامي بانکونو په پاکستان کې په حکومتي کاغذونو کې 155 ارب روپو سرمایه کاری ترسره کړې، او د اسلامي بانکارۍ صنعت بل ترتیب 1.65 او 1.36 تریلیون یا کربا اساسي یا کاتي ریکارډ شوي دي. د دغه مجموعي بینکونو صنعت کې شراکت دارۍ کچه 12.4 او 12.9% ښودلې شوې. راپور وایي په پاکستان کې دغه درې میاشتو کې روایتي یا عمومي بینکونو او اسلامي بینکونو اساسي 1.1% زیاتې شوې دي، او اسلامي بینکونو هم د سرمایه کارۍ هغه لارې خپلې کړي کوم چې نور روایتي یا عمومي بینکونو روانې کړې دي. د اسلامي بینکونو او د عمومي بینکونو تر منځ د فرق ښودنې دپاره چې هر یو بینک د خپلې خپلې لارې هڅه کوي چې د زیات نه زیات خلک ځان ته راوغواړي. په عمومي بینکونو کې چې لکه د قرضې، بانډونو او د سود نمونه په کارول کېږي، نو بل خوا اسلامي بینکونه هم دغه قسمه سرمایه کاری دپاره اسلامي لیبل او یا نمونه په کارول روان ساتلي، لکه اجاره، سوکوک او ګټا خو د سټیټ بانک راپور تر مخه دواړه عمومي او اسلامي بانکونو په یو ډول د سرمایه‌کارۍ لارې خپلې کړې دي. د اسلامي او عمومي بانکارۍ تر منځ د فرق په اړه یو نومیالی ماهر قاضي بشارت وایي
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږی. ډیوا ریډیو د زمیدارانو یا د کاروباریانو یوازې خیال نه ساتي، هغه ځوانان، هغه جنکی ماشومان چې کوم سکولونو کالجونو کې سبق وایي، د هغوی چې کله نتیجې رامخته شي، نتیجې اعلان شي، نو ډیوا ریډیو تاسو لپاره هغه نتیجې هم ښایي تاسو ته دغه تفصیل وړاندې کوي. د ډیوا ریډیو خبریال مدثر شاه په پېښور بورډ نتیجې اعلان شوې دي د نهم او لسم، په هغې کې جنکو د الکانو نه نمبر وړی دی. تفصیل یې مدثر شاه نه اورو.
د پیښور بورډ آف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن د کال 2018 د نهم او لسم امتحان نتیجو اعلان کولو په وخت د بورډ چیرمین ډاکټر شفیع الله افریدی وویل نهم کلاس کې 15,000 زده کوونکو امتحان ورکړو چې په کې 46,000 پاس شول او نتیجه 22% وه. د غرض د لسم امتحان 10,000 زده کوونکو ورکړو چې په کې 55,215 کامیاب شول او دا یو کم 80% وه. د کې دلچسپ خبره دا و چې ساينس او آرټس ګروپونو کې ډومبی دراتلونکو دریو پوزیشنونو شپږو تنانو کې صرف یو هلک او باقی 15 جنکۍ وي. ډومبی راتلونکو زده کوونکو لپاره 50,000، دویم ته 15,000، دریم ته 30,000 روپۍ او دغه شان نور شلو پوزیشن اخستونکو لپاره 2,000 روپۍ اعلان شوې. او په دغه موقع پیښور بورډ کې تر ټولو زیاتې نمبرې اخستونکو علی شاه ګلالۍ امجد ډیوا رادیو سره خبرو کې وویل
ما 1042 مارکس اخیستې دي ساينس ګروپ کې او دا بس هارد ورک دی او پیرنټس دعاګانی دي او دا ټیچرز دعاګانی دي.
مستقبل کې د سیرا دي د سبق
مستقبل کې آرمی ډاکټر دي، آرمی ته وزم، آرمی ډاکټر بس جوړم.
او آرټس ګروپ کې پدریم نمبر راتلونکو مانور خورشید وای
جی بس ټیچرز کا میرے اور پیرنٹس کی دعائیں تھی، ان کی محنت تھی اور بس اللہ کا احسان ہے. مستقبل میں کمپیوٹر سائنس انشاءاللہ میں پڑھوں گی.
وای دا کامیابی زما د والدینو او استادانو په دواګانو او مهنت ما ترلاسه کړې ده او مستقبل کې د کمپیوټر ساينس د کړې کول غواړم. بلخوا دا هم عجیبه خبره و چې ړومبي شل پوزیشنونه اخستونکو یو اتیا شاګردانو کې و پنځو چینکۍ او سلی رشته لکانو خو دې کې ټولو کې یو هم د سرکاري سکول هلک یا جنۍ نه وه او ټول د شخصي تعلیمي ادارو سره تړاو لرونکي زده کوونکي وو. او ډیوه راډیو چې د بورډ چیرمین پروفیسر ډاکټر شفینه پوښتنه وکړه چې ولې دې نتیجو کې تر لری لری د سرکاري سکول زده کوونکي نه ښکاري. نو هغه وایي
اصل کې پرایویټ سکول نه چې دی هغه ډېر مطلب چې ډېر فوکس وي دا وی هو داغه کې سټیکس وي داغه ټول ډیپند پاږي په پړایي وي په سکول وي په مهنت وي. گورنمنٹ سیکٹر کے آگا ایلیمنٹ آگا انسر لگ کام دا خو زدہ وائم چھے موجودہ دا دو درو کالو نا دیر زیاد آگا شروع شوئے توجہ شروع شوئے پا گورنمنٹ سیکٹر باندے داسی پی ویورزی کے آگا نرازی
خدا پا داسی محال دا چھے موجودہ حکومت دا واک تر لاسا کولو پا وقت درے کالا اوڑان دی صوبے کی دا تعلیم بیڑانے حالت نافذ کڑو او ادائے کولا چھے دے سانگا کی با انقلابی گامو نا پورتا کئی خو اوس چې د حکومت نور دو کالا پاتې شول د تعلیم څنګه کې کم د ذکر وړ بدلون په نظر ناراضي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پی خبر.
خبر منو اوریدونکو دا مهال یو بل راپورټ تاسو سره شریکو چې د ډیبلیج خبريالې صادق خان سمشا د پی ډی ایم چارواکو سره خبري کړې دي او د سیلابو د رسیدو سره اغوی څه تیاریاں لري د غټو تفصيلات تاسو ته وړاندې کړي.
د دې ادارې بیان محمد لطیف دیو ریډیو ته وویل چې د سوبې سوو ضلع حساس ګرځولې شوې دي، یعنی دغلته د سیلاب راتلو خطر موجود دی. دغه کومې ضلع دي محمد لطیف دا تفصيلات راکړلو.
په اساس اضلاع کې کم ډسټرکټس تینو پای کې پېښور دی، نوخار، چارسدا، ډی خان، چترال، سوات، شانګلا، دیر اپر، دیر لوور. دا داسې اضلاع دي چې په دې کې پروس کال هم دا بارانونو سیلابونو د وجې نقصانات ډېر زیات شوي. دغه کال پی ډی ایم اے دا اضلاع خپل پرایورټی لسټ باندې اېښې دي او په داسې ناګهاني صورتحال د کېږي نو ډسټرکټ انتظامیه ته او زموږ چې هلته کم ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی دا او دا کم افسران دی نا ہوئے تو دائی دایا تو رکھ رکھی گی ہوئے مخ کی نتائن کرے دے دا سیف زہینو سکولونو چکم مونگ با آغا بیا ایز اے کیمپ ڈیکلیئر کو نو آر خلق با آغا سلطا سیف زہینو تا منتقل کرو گی.
ہر کال دا مونسوم موسم کی دا صوبہ خیبر پختنخوا دیر زلو کی دا سوات، کابل او سند دریابونو کې د باران ولاسا او بو زیاتې دوله کبل سیلابي صورتحال پیدا شي او په کال 2010 کې د ملک ته تاریخ تر ټولو ناغټ سیلاب ډیره تباهي کړې و او تیر کال هم د سیلاب د لاسه چترال، سوات او د سوبې نور بره علاقو کې ډیر نقصانات شوي. د پی ډی ایم ای ویان ویل چې دا ځل د حساس ضلعو لپاره فنډز هم زیات کړي شوي دي او د شپږ نه تر لس کروڑه روپو پورې امدادي کارونو لپاره پیسې سیوا کړي شوي دي.
پی ډی ایم ای نور د شپږ لکو نه شپږ کروڑو نه تر دس کروڑو پورې اضافي چې کوم فنډونه دي دا اجرا هم لګیا دي کیږي.
د پی ڈی ایم اے ویاند ویل د سوات او کابل دریابونو کې د اوبو پیمایش لپاره آلات هم نصب کړي شوي دي چې د اوبو اوچتوالی مسلسل ریکارډ شي او د سیلاب خطر نه په وخت اداري خبر شي. هغه وایي چې متعلقه ضلعو کې کنټرول رومز هم قائم کړي شوي دي چې د صحافت په وخت خبرداري په وخت راځي او نورو ادارو سره فوري رابطې اسانه وي. د امدادي کارونو او د سیلاب په صورت کې د حکومتي ادارو څه تیاری ده په دې اړه محمد لطیف وایي.
د سوات کې کوم دورانیه ده د سیلاب د اوبو راتلو زموږ لاندې کوم علاقې وي ناغه ده سلیل شو ګنټو نه والله تر 48 ګنټو پورې ده او داسې چې کوم دریا کابل دی دا هغه چې کوم د اوبو لیول زموږ کوم ازلا دی په خبر شو نو خاص او چا څه شو نو چې پښپګو نه تر وو ګنټو پورې ده او په راستي کې نو داسې دریا سیم چې کوم دی خان ته ده او په 36 نو والله تر 48 ګنټو پورې موږ سره تورانګیا ده نو ډیر کم ټایم دی په دې کې پی ډی ایم ای کوشش بدایي چې سمرت کودا چې څه کې حال پیښې نو دا کم متاثر کم خلک دي دا چې کم زمونږ سیف دی نو دی هغه ته منتقل کړی شي او پی ډی ایم ای په دې سلسله کې لګیا دی د ریلیف قسم سامان دا ځلا ته پکار دی موږ سره دلته په سټاک کې هم ښه بھرپور خیمې موجود دي کمبل هم نشتایا نه او نور دغه اضلاع ته په مقامي سطح باندې د مارکیټ نه د اغېستو هم هدایات ورکړی شي.
هر کال د جولای میاشت کې د بارانونو د لاسه دریابونو کې د اوبو زیاتېدو له وجې صوبه خیبر پښتونخوا کې خصوصا سیلابونه راځي او ډېر نقصانات کیږي. د خلکو ژوند لا بیا نوی آباد چې یو ځل بیا بل سیلاب راشي. پوهان وایي چې پکار ده د موسم صورتحال د مخکې نه معلومولو یا د ارلی وارننګ سیستم نظام ښه کولو او د آفات مخنیوي لپاره وختي ګامونو په ځای د وخت نه مخکې د دغه آفتونو وجوهات معلومول دي کې زیاتوالی او شدت وجوهات معلومولو نه پس پکار ده د دې مخنیوي لپاره حکومت د اوږدې مودې اقدامات واخلي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.